السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته پکې کتنه شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی. په راپور کې راغلي چې طالبان د زندۍ کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شي. سیګار وایي د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 202 میلیونه ډالر بې له محاسبې او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت په اړه یې پوښتنه شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي راپور چې پرون خپور شو لیکي، له دې امله چې د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشونو د ورکړې په برخه کې د خپل څارونکي سیستمه سمه ګټه نه ده اخیستې، اوس دا اداره د دې توان نه لري چې معلومه کړي چې دا میلیونونه ډالر چیرته مصرف شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی سفیر رونالد نیومن وایي طالبان په لن محل کې خپل پالیسی نه بدلوي. ښاغلی نیومن د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلا مشورو او وړاندیزونو ته هم غوږ نږدي. په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو پر دولتي چارواکو د ده په ټکو د بې ځایه او له حقیقت لرې انتقاد کول د شریعت خلاف عمل وباله. متحده ایالات وایي چې روسیې له نړیوال فضایي مرکز څخه د وتلو لپاره د خپل پلان په اړه تر اوسه د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ته په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی. امریکایي چارواکو په عین حال کې ویلي چې په دې اړه پر یو لړ اقداماتو هم غور کوي. او د اوکراین پوز د دغه هیواد په جنوب کې هغه ستراتیژیک پول په توغندیو ویشتلی چې د روسیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی چارواکو له روسیې ځواکونو څخه د خرسون ښار د بیرته نیولو ژمنه بیا تکرار کړې ده. د جګړې ښکېلو ډلو پرون وویل دا پول د هغو لرې واټن ویشتونکو توغندیو په مټ هدف ګرځول شوی چې لویدیځ هیوادونو اوکراین ته ورکړي دي. د روسیې یو چارواکي ویلي، له بریده وروسته پر دغه پله تګ راتګ بند شوی، خو هغه د اوښتې احتمالي ځان په اړه څه ونه ویل. پر دغه پله روسیې ځواکونو ته چې په جګړه بوخت دي مهمات لیږدول کېدل. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا یو ډیپلوماټ د تاشکان کانفرنس بریالی نه بولی او وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې نښې پکې نه وي. آیا همداسې ده؟
دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دی چې په داسې کانفرنسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، هغوی انتظار اصلا غلط دی.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اوسنی اقتصادي کړکیچ لامل د لویدیز ناسمه پریکړه بولی.
We as supporters took a wrong decisions leaving.
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد یې په یوه شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پریښودل.
د پوهنتون یو شمیر استادان وایي طالبانو بهر ته د راتګ یا پخوانی حکومت سره د کار کولو په خاطر منفک کړي. خود طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي
دا ځینی استادان په کورونو ناست دي، درسونه ته نه راغوستل کیږي، یا ځینی استادان منفک شوي دي. دا واضح هیڅ حقیقت نه لري.
او اوکران کې د روسیې د جګړې وروستای حال هم درکو.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول گیتا خراغ لی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم و منی رازو د سر خبری موضوع ته. که څه هم طالبان د تاشکان کنفرانس بریالی بولی، خو د افغانستان د بشری حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری وایي په دې غونډه کې هیڅ چا د طالبانو د رسمیت پیژندنې ملاتړ ونه کړ. اغلی امیری په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو سره د امریکایي پلاوی نننۍ لیدنه هم تحریم کړي، خو لیکي ځانګړي استازي توماس ویسټا او د هغه همکارانو ته د افغانستان د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د پرمختګونو هیله کوي. هاخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ هم وایي د تاشکان په کنفرانس کې د ده په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشتوالي په اړه خواشینی و چې ټول افغانان پکې راټول وي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
که څام ټاکل شوی چې ځینې لوړ پوړي امریکایي چارواکي نن چهارشنبه د طالبانو له پلاوي سره وګوري او په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو به سره خبرې وکړي، خو دا غونډه لوړان دی رینا امیری د اعتراض په ډول تحریم کړی ده. د افغانستان د بشري حقوقو خوځل لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه د تاشکند غونډې او له طالبانو سره د نننیو مذاکراتو په اړه څرګندونې کړي. هغې لیکلي، زه به له طالبانو سره په دوه اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړم، خو توماس ویسټ او همکارانو ته یې د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د بریالیتوب هیله کوم. رینا امیری له دې وړاندې د جولای په لومړیو کې په دوحه کې هم له طالبانو سره د ښځو د حقونو د نقض له امله مخامخ خبرې تحریم کړې وې. میرمن امیری په تاشکند کې د پرونی کانفرانس په اړه هم څرګندونې کړې او زیاتوي. هلته یې ویلي چې په افغانستان کې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې د رامنځته کېدو پرته او د ټولو لوریو پر وړاندې د بد چلند د پای ته رسېدو وړاندې په افغانستان کې امنیت، اقتصادي ثبات او سوله نشي راتلی. اغلی امیری زیاته کړي، د خوښۍ ځای دی چې د نجونو د زده کړو او له ښځو سره د اقتصادي مرستې په هدف د افغان میرمنو د کار کولو د حقونو څخه نړیوال ملاتړ یې ولید. تر خوای د تاشکند کانفرانس اکثرو ګډونوالو د همه شموله سیاسي پروسې غږ وکړ او هیچا د طالبانو د رسمیت پیژندنې څخه ملاتړ ونه کړ. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی بیا په دې کانفرانس کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه وغږېد. وی ویل، افغانستان ثبات ته رسېدلی او دوی له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د تاشکند کانفرانس هر ګډونوال پر طالبانو غږ وکړ چې نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي او دا بندیزونه دي ژر تر ژره لرې شي. هغه زیاته کړې، ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په ځانګړي ډول په خبریالانو او ښځو د لګول شویو محدودیتونو په تړاو اندېښنې څرګندې کړي. توماس ویسټ په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت جوړېدو ته په اشاره لیکلي، زما په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشټوالي په اړه خواشینې وو چې ټول افغانان پکې راټول وي، خو طالبان خپله اوسنۍ اداره ټول ګډونه بولي او وایي په دې اړه د نړیوالو فشار او فرمایش نه مني. توماس ویسټ په افغانستان کې د القاعده په شتون هم اندېښنه ښودلې او زیاتوي، د تاشکند په غونډه کې له افغانستانه پر ګاونډیو هیوادونو د شویو بریدونو په غبرګون کې ځینو ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې داعش خراسان ډلې پر ضد جدي اقدامات وکړي. خو له دې ټولو سره سره طالبان دا کانفرانس بریالی بولي او په ټولنیزو رسنیو کې غړي او پلویان ان پر دې خوښي ښیي چې ګنې د طالبانو اوسنۍ ادارې ته د حکومت خطاب شوی. خو دې ته په ځواب کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ناسم حقیقت دی او اروپایي ټولنې په ښکاره ویلي چې افغانستان په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري.
و موریدل چې طالبان د تاشکند پرونی کانفرنس ګټور او له لاسته راوړنو ډک بولی، خو د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیا وایي چې په دغه کانفرنس کې هیڅ یو لوري د طالبانو رسمیت پیژندنې ته زړه ښه نه کړ او یا د رسمیت پیژندنې ملاتړ وکړ. نو کانفرنس پر څه مسئلو ورټولو؟ په همدې اړه مې په روسیا کې میشت د سیاسي چارو افغان شنونکی شیر حسن حسن وپوښته. هغه وویل،
اصل خو کنفرانس د دې لپاره و چې د افغانستان امنیتی او اقتصادي برخو باندې بحث وکړي. زیاته برخه یې د ازبکستان او پاکستان د هغې لوی پروژې د عملي کولو په خاطر باندې یو اطمینان حاصلول و چې دوی غواړي له افغانستان څخه ریل خط او د انرژۍ لاین تیر کړي او جنوبي اسیا ته ورسیږي. په امنیتی برخه کې دوی غواړي دغه لوی اقتصادي پروژې لپاره یو اطمینان حاصل کړي، ډاټ حاصل کړي او دغه ډاټ د طالبانو په وجود کې دوی غواړي څېړنه یې وکړي. نو دا اصلا اقتصادي او امنیتی کانفرنس نه داسې سیاسي چې د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي وایي چې طالبانو لپاره خاص لاسته راوړنه نه درلودله. دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دی ته چې په داسې کانفرنسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، هغوی د هغوی انتظار اصلا غلط دی. دا کانفرنس د طالبانو د رسمیت پېژندلو لپاره نه و.
بله، او حسن صاحب، دغسې لوی اقتصادي پروژې چې په سیمه کې پلی کېږي حتما به افغانستان ته هم ګټه رسیږي. دغه کوم بحثونه چې پرون په تاشکند کې وشول د دغې پروژې په اړه چې تاسو یادونه وکړه، د دې ګټه مشخصا د طالبانو حکومت افغان ولس ته څه کېدلی شي؟
ګورئ، دا پروژه خو اصلا د جمهوریت په وختونو کې دغه شوې وه، وړاندیز شوې وه په 2013 کال کې، حتی د هغې نه مخکې وړاندوینه شوې وه. ګټه یې افغانستان ته ځکه رسیږي چې دا د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا د یو وصلولو دغه د لاین دی، او دا لاین د افغانستان څخه تیریږي او افغانستان به په دغه کې د ترانزیت حقوق ترلاسه کړي او ضمن به افغانستان ته له شمال نه هم او د جنوب نه هم د بارونو تاګرا تاګ او د موادو تاګرا تاګ اورل راول ډیر آسان شي. زمنن با افغانستان د دغه لین په درلودلو سره د نړۍ سره وصل شي.
بل او حسن صاحب د امریکا ځانګړي استاذ البته د افغانستان د خزو د حقوقو او بشري حقوقو په برخه کې امیرمن رینا امیری ویلی چې په دغه کانفرنس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې نه خنخانی نه لیدل کېد. تاسو هم ویل چې دا څه توقع د کانفرنس نه و، اما مجموع کې کسړی وګوري د طالبانو کوم هرکلی چې حالت و شو مثلا کوم بدرګه چې د موټر وشوله، فکر نه کوي په یو ډول سره روسیې، ازبکستان او د منځنۍ آسیا یا په ټوله کې د شرقي بلوک لخوا یو ډول د تعامل نه خنخانی دی له طالبانو سره؟
خا پر صورت باندې په شرقي سیاستونو کې دا سه ګرم هرکلی دوت ستاده، او دا د دې معنا نه لري چې د مرکزی اسیا هیوادونو بعد داسې سترو هیوادونو لکه روسیا او چین چې دوی د مستقیم اثر نه لاندې دي، او همدارنګ امریکا چې او اروپایي ټوله ده چې د طالبانو سره ښه راشه درشه نه لري، دا هغوی له هوکې پرته د دوی وکول شي طالبانو ته د رسمیت پیژندنې هوکې وکړي، او یا دا چې هغوی ته داسې نقل ورکړي چې ګویا لومړي هیوادونه وي چې د طالبانو حاکمیت په رسمیت وپیژني.
د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا او چین به فکر نه کوي چې که چیرته د طالبانو سره تعامل کوي یا رسمیت پیژندنه کوي دوی به د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، لکه څنګه چې د کرملین ویاندویانو هم مخکې دا ډول څرګندونې کړي. دا دریځ روښانه کړي چې دوی به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، دوی به په خپل سر مستقل ګام اخلي.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې دوی وایي، اوکراین د ستونزې د پایل نه راوروسته هغه همغږي او یا راشه درشه چې د افغانستان په حق له د امریکایانو او اروپایانو سره د چینایانو او د روسانو موجوده وه هغه پرې شوې ده. هغه د مسکو فرمات هم پای ته رسېدلی دی او دوی اوس خپل مستقل لاین مخې ته وړي.
په روسیا کې میشت د سیاسي چارو افغان شلونکي شیر حسن حسن و چې له ازادي راډیو سره د تاشکند د پرونی کانفرنس په اړه خبرې کول.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالو متحدانو ناسمه پریکړه د دې سبب شو چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې اورو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په دې باور ده چې د نړیوالو شریکانو ناوړه پریکړه د دې سبب شو چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شي او طالبان بیا واک ترلاسه کړي. انالینا بربوک له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل جرمنی په افغانستان کې د وضعیت تر ترنګلتیا وروسته د افغانانو په لاس نیوي کې مهم نقش لوبولای دی.
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد یې په یوه شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پریښودل. اوس هلته بشري بحران روان دی، ځکه موږ خپلې بشري مرستې کوو. جرمنی د افغانستان د خلکو له تر ټولو لویو تمویلونکو هیوادونو دی. موږ د طالبانو له رژیم سره اړیکې نه لرو، خو باید د افغانانو ملاتړ وکړو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دو کال په پوره کېدو دی، خو په دې موده کې په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې اندازه زیاته شوې ده. ملګرو ملتو ویلي چې په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او دا بحران د وخت په تیریدو سره پراخی شي. بل مسأله د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو له حقونو د دوی دوامداره سرغړونه بلل شوې چې د نړیوالو عکس العملونو لپاره ولیدي. پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د رابلل شوي کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوي د افغان ښځو حقونو ته دی پام وشي او ټولو نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالیا بربوک وایي دوی هم دغه وضعیت ته اندېښنه لري.
This is the biggest violation on earth of women's rights currently being
دا مهال په افغانستان کې د مځکی پر مخ د شذو له حقونو تر ټولو لوی سرغړونه روانه ده. موږ پر افغان شذو او جنو ځنګړی تمرکز لرو، ځکه له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي د دوغو شذو او جنو ژوند په ټپه ولاړ دی. کله چې کار نسی کولای او د کار اجازه نه لري، کله چې آزادانه ډول تګ را تګ نسی کولای او باید د خپل بدن ټولي برخه په حجاب وپوشي، په افغانستان کې له شذو او جنو هر ډول بشري حقونه اخیستل سوي دي.
که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې نجونو ته به ډېر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي، خو لا هم نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی. په ګڼو ادارو کې ښځې هم له کاره منع شوي او ورته ویل شوي چې پر کور دې کښېني. طالبانو ویلي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي او د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي.
د روسیې پوځ وايي په روسي او توغندوي بریدونه کې د اوکراین په اودیسا او میکولایف ښارونو کې د اوکراین پوځ ته درانه زیانونه اړولي، خو کیف وايي په دغو بریدونو کې خصوصي ودانۍ په نخښه شوي.
په داسې حال کې چې روسیې پرون هم د اوکراین پر بندري ښار اودیسا او میکولایف هوایي بریدونو ته دوام ورکړ. د موسکو ملاتړو بیلتون غوښتونکو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې سویتلودارسک ښار ته نږدې د اوکراین د ډبرو سکرو د برېښنا د تولید د دوهمې لویې فابریکې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. روسیې په دغو دوو ښارونو کې په بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. د روسي ملاتړو بیلتون غوښتونکو لخوا پر رسنیو کې داسې تصاویر لاس په لاس کیږي چې پکې د خصوصي واګنر ډلې په نوم د روسي اجران د دغې فابریکې د اداري ودانۍ په مخ کې ولاړ دي. دغه ادا تر اوسه په خپل وخت توګه نه ده تایید شوې. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبري بولټن کې وویل داسې ښکاري چې د واګنر قراردادیان د وهلهرسک فابریکې او هغې ته نږدې کلي د نوهلانسک په خوا او شا کې تکتیکی پرمختګ کړی دی. او وای تاسې بریښي چې لسم یو شمېر اوکراینی ځواکونه وتلي، خدای نه تایید کړي چې پر دغه فابریکې دی روسی بیلتون غوښتونکو کنټرول ټینګ کړی وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو درستی زوالې په خپل ماخامنی راپور کې پرته لدی چې دغه فابریکې یادونه وکړي، ویل چې د اسمهریا انکلی شاوخوا کې جګړه روانه ده. د اوکراین وسلوالو ځواکونو درستی زوالې د غراز ویل چې اوکراینی ځواکونه په دونیسک او خارکیف سیمو کې د جګړې په لومړیو کرخو کې حمله په شاتم بولې دي. د روسیې دفاع وزارت وایان ایګور کوناشنکوف وویل روسیه الوتکو په دونیسک زیات صف کلی ته نږدې د اوکراین د پوز سنگرونه په نخه کړی دي. کوناشنکوف انده هم وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو په نتیجه کې د اوکراین جنوبي ښار میکلایف ته څیرمه د اوکراین د توپخانې جزو تامونو ته درانه زیانونه اړول شوي دي. خو د اوکراین پوز ویل چې روسیې په دې ښار او اډیسه کې په وروستیو بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نخه کړی دي. په جنوب کې د اوکراین د عملیاتو قومندانۍ په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې په اډیسه کې هغو ودانیو کې چې توغندي پرې لګېدلې اور لګېدلې او په میکلایف سیمه کې هم بندري تاسیسات په نښه شوي چې دا له هغه تړون سره په تضاد کې دي چې له مخې د تور سمندرګي له بندرونو اوکراین ته اجازه ورکول کېږي چې خپلې غلې دانې صادرې کړي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه درته لرو، خو اوس د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
په جنوب لویدیځ او شمال زونونو کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د کوربه هلمند ترڅنګ د کندهار، زابل، اروزګان او غزنی لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پرون پیل شوې چې 15 ورځې به دوام وکړي. دغه ادارې لیکلي دي چې په ورته وخت کې په همدې ورځ په بلخ کې هم د شمال زون د 15 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د شمال زون د فوټبال په سیالیو کې د کوربه بلخ ترڅنګ د جوزجان، فاریاب، سمنګان او سرپل لوبډلو ګډون کړی. د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي دي چې د دې دوه زونونو ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي چې هدف یې د افغانستان د اتلانو لیګ ته د غوره لوبغاړو موندل دي. د شپږیزه کرکټ لیگ په نننیو سیالیو کې بوست لوبډلې بند امیر ته ماتې ورکړه او د سپین غر او هندوکش لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې بوست لوبډلې توپوهنه وکړه او د 15 لوبغاړو په اوټ کې 2-3 منډي وکړې، خو په ځواب کې د بند امیر لوبډله په 1-2 منډو اوټ شوه او لوبه یې د 1-2 منډو په توپیر بوست لوبډلې ته وبایلله. په دویمه لوبه کې چې د سپین غر او هندوکش ترمنځ روانه ده، سپین غر د پچی په ګټلو سره توپوهنه غوره کړه او په 6 کې 190 منډې جوړې کړې چې اوس هندوکش لوبډله د دې هدف ته پوره کولو په نیت توپوهنه کوي. د یادونې ده چې تر دې دمه د شپږیزه لیګ اتلس لوبې شوې چې بست د 15 لوبو په ګټلو سره د لیګ د جدول مخکښه لوبډله ده. او د انګلستان د فوټبال خزینه لوبډلې د اروپا د 2022 کال لیګ پایلوبې ته لارو مونده. د دې لیګ پایلوبه چې تېره شپه د انګلستان په یارکشایر کې د کوربه انګلستان او سویډن لوبډلو ترمنځ وشوه، کوربه لوبډلې 4-0 د سویډن لوبډلې ته ماتې ورکړه. د انګلستان لپاره په تېره لوبه کې بیټ میټ په 4:30 دقیقه کې، لوسی برینز په 3:30 دقیقه کې، ایلیسیا روسا پاته شپتمه دقیقه کې او فران کربی په شپږمه دقیقه کې ګولونه وهل او خپل لوبډلې پایلو بیت ورسوله. ل 2009 کال وروسته د لومړی ځل دی چې د انګلستان خزینه لوبډلې د اروپا په لیگ کې پایلو بیت ترسیږي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې سره له دې چې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره د ډیرو دولتي په هنتنونو استادان به هر تلاړل، اوس د په هنتنونو ځینی استادان ادا کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا په دې پلمال تدریس منه شوی چې په تیر حکومت کې دندې کړې وي. په ورته وخت کې یو شمېر محصلان وایي د با تجربه استادانو کمښت پر تحصیلي بهیر منفي اغیز کړی، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د استادانو د منفقه ادعاوي نه مني.
په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا راتګ سره د پوهنتونونو ډیر شمېر استادان بهر تلاړل، که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه دقیق ارقام له موږ سره شریک نه کړل، خو ویل کېږي چې په سلګونو استادان په وروستیو کې له هیواده وتلي دي. د دې ترڅنګ یو شمېر استادان اوس ادعا کوي په دې پلمه چې په تېر حکومت کې له تدریس سره هممهاله دندې کولې، د طالبانو د حکومت لخوا ورته درسي ساعتونه نه دي ورکول شوي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دا استادان وایي سره له دې چې لیوالتیا لري تدریس وکړي، خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ورته ویلي د ټولو هغو استادانو د تدریس دوام یا نه دوام په اړه به عمومي پریکړه وکړي چې په تیر حکومت کې دندې درلودې. خو دا استادان وایي د میاشتو له تیرېدو وروسته هم یاد وزارت کومه پریکړه نه ده کړې او دوی بې برخلیکه پاتې دي. د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد هجرت الله اختیار یو له دغو استادانو دی چې د استادۍ ترڅنګ په تیر جمهوري حکومت کې د ننګرهار ولایت د اداري اصلاحاتو کمیسون مشر هم و. ښاغلی اختیار وایي د طالبانو حکومت په پسرلني درسي سیمستر کې ساعتونه ورنه کړل، او سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلانو سره یې دا مسله شریکه کړه چې دی لیوالتیا لري تدریس ته دوام ورکړي، خو چا یې خبره وانه ورېده.
مقامات ورته ویلي ول چې موږ دا کار یوازې د استاد اختیار په رابطه نه ده کړی، او څو نور استادان هم چې د علمي قدر په حفظ سره نورو هغه ته تللي ول ادارو ته د هغوی په رابطه مو هم کړی ده، او احتیاطا موږ دا کار کړی چې هسې نه د سیمستر په نیمایي کې بیا استاد اختیار یا نور دغه استادان د تحصیلات عالی وزارت په حکم منفق شي، نو بیا به بدی چې منګه د سیمستر په نیمایي کې دوی ته جواب ورکو چې تاسو مرزي.
ورسته له هغه چې استاد هجرت الله اختیار په ننګرهار پوهنتون کې له تدریس منه شو، د امریکا په میشیګن پوهنتون کې د نړیوالو او مقایسوي حقوقو د څیړنې په برخه کې یو فیلوشپ ترلاسه کړ، او اوس په یاده برخه کې په امریکا کې څیړنه کوي. خو دا یوازې د ننګرهار پوهنتون کې سنه ده، د کابل پوهنتون ډېر استادان هم بهر تتللي او ځینې یې له تدریسه منع شوي دي. د کابل پوهنتون د اداري عوامه پالیسۍ پوهنځي استاد او د بشر حقوقو کمیسون کمشنر شبنم صالحی چې اوس په بهر کې دوايي بهر ته تاګي انتخاب نه بلکې مجبوریت وو. نو موړی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له پوهنتونونو سره غیر مسلکي چلند کوي او هڅه کوي له بیلابیلو لارو په استادانو په ځانګړې توګه په خزینه استادانو فشارونه زیات کړي چې دندې پرېږدي او په کور کېني.
او بیا بیا توهین شوي، حتی د وزیر په شمول سیاست وینا یې د کابل پوهنتون په شنایي ادبیاتو په تالار کې په پوهنتون استادان یې ټول مستدین وبلل. له بلې خوا داسې مکاتب صادرول چې هغه هغوی کې ویل شوي چې هغه استادان چې پخوانی حکومت سره کار کړی دی د هغوی ټولې تشویقګانې باید بندې شي، د هغوی
اغلی صالحی دا ادا هم کوي چې د طالبانو حکومت خپل ځینې کسان چې د پوهنتونونو په قادری شرایطو برابر هم نه دي، په پوهنتونونو کې د استادانو او د نورو علمي او اداري برخو د مسؤلانو په توګه ګمارلي دي. نوموړی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د پوهنتونونو درسي کیفیت به نور هم خراب شي. یو شمېر محصلان هم وایي چې بهر ته د استادانو لتک او له تدریسه د ځینو استادانو په منع کېدلو سره د دوی درسي بهیر د پخوا په څیر نه دی، او ځینې مضامین حتی استادان نه لري. دو محصلانو نجیب الله او هما کریمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دا غته مشکل ده چې مونږ پانتون ته ځو، درې څلور سوه دس یو سوه دوه سوه استاد راځي، دوه سوه یو سوه استاد نه راځي، په دې خاطر چې په هغه مضمون کې مونږ استاد نه لرو.
محصلین او صنفونه ډېر وو او استادان لږ، او استادان نشوي کولای چې هغوی ته په خطو غورسیږي او هغوی ته منظم درس ورکړي چې دا هم د دغه تدریسي سیستم کې د ګډوډۍ او بنظمۍ سبب شو.
خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دا نه مني چې استادان له تدریس څخه منع شوي دي. د دې وزارت ویان مولوي احمد تقی ازادي راډیو ته وویل چې دوی استادانو ته ډاډ ورکړی چې خپل تدریسي بهیر ته دوام ورکړي.
د استادانو د کمبود موضوع یا داسې ځینې استادان پر کورونو ناست دي درسونو ته نه راغوښتل کیږي یا ځینې استادان منفق شوي دي، دا واضح هیڅ حقیقت نه لري. د تحول وروسته موږ د استادانو سره مسلسل رابطې وکړلې. هغه استادان چې پر کورونو ناست وه مایوسه شوي وه، هغوی ته مو روحیه ورکړه، هغوی ته مو ډاډ ورکړي او هغوی خپل وظیفو ته راغله.
ښاغلی تقی دغه شان وایي د پوهنتونونو له هغو استادانو یې هم غوښتنه کړې ده چې بهر ته تللي دي چې ځینې یې بیرته راستانه شوي دي، خو نوموړي یې د شمیر په اړه ونه ویل. ښاغلی تقی ژمنه کړې وه چې د دې مسلې په اړه به څېړنه کوي چې ولې او په څومره کچه استادان له تدریس څخه منع شوي دي، خو وروسته یې زموږ له مقررو غوښتنو سره هم په دې اړه څه ونه ویل. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست لخوا په خپره شوي مکتوب کې په پوهنتونونو کې د دې وزارت له استازو غوښتنه شوې وه چې هغه استادان دې په نښه کړي چې په مخکیني حکومت کې کار کاوه او د هغوی د طرفې مخه دې ونیسي. خو اوس هغه استادان چې په مخکیني حکومت کې کار کړی دا کوي چې بیخي له تدریسه منع شوي دي. د مخکینی حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حامد عبیدی د طالبانو له حکومت غواړي چې له پوهنتونونو سره د سیاسي چلند نه کوي. نوموړی وایي طالبان باید د باور او احترام داسې یو فضا رامنځته کړي چې بهر ته تللي استادان افغانستان ته راستانه شي، نه دا چې اوسني پاتې استادان او محصلان هم زړه توري او بې انګیزې کړي.
تحصیلي بنسټونو سره نه باید سیاسي چلند وشي. تحصیلي بنسټونه د یو هیواد د ځوان نسل د روزنې مسؤلیت لري او کچیرې دغه بنسټ سره سیاسي چلند وشي نو منګ خپل راتلونکي سره جفا کړی ده.
د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنی شوی. سره له دې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي، په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي بیل شوي او بهر ته د ډیرو استادانو له تګ سره یو شمېر استادان د طالبانو د حکومت له لورې له تدریسه منع شوي دي. خو د پوهنتونونو استادان او محصلان د طالبانو له حکومته غواړي چې د نورو سیاسي او سلیقوي موضوعاتو پر ځای د په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړو پر کیفیت تمرکز وکړي.
او سمستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
زما محمد حنیف م د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته د پیغام پرېږدمه. زما د افغانستان د اوسني حکومت څخه د هیله ده چې دلته په ندالی ولسوالۍ کې غلاوې بیخي ډېرې شوې دي، باید په دې کې د جدي ګام واخلي او د مخنیوي وکړي.
تو هلمند ولایت بغران ولسوالۍ د درې د سیمې څخه اړیکې کړې ده. اسلامي امارات ورپورې چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې بغران کې نه سړک شته نه خدي شته، نو ما دا غوښتنه چې موږ ته مخابراتي شبکې فعال شي او موږ سړکانې جوړ شي.
السلام علیکم. دا د کابل نه تاسو سره په تماس کې یم. د سټیم مخکې د زړو مکوریانو د کونا مکوریان په نام شعور دي. دلته د تذکری او مرکز د تذکری ورکوله کېږي، کمپیوټر کېږي تذکری. هملته یو انجینر کوي دی په خوانه ادارې کارکونکی ده چې زن مونږ ناسو چې ملته د خلکو ته لکه توخین کولو ورته وی چې نن ورته د تذکیرو نه د سله روغلی. بیا دوی ورته وی چې مونږ تذکیرو کور دغه مشکل مو دی. نو دوی بیا اینه بعد بیا یو ملته د طالبان یو چارواکه وو چې هغه ورپسې راوستل، هغه به راوستلو چې هغه د طالبانو نه پیږي کېدای شي ملته مسؤول وي. نو هغې بیا ډېر توخین وکړو د کسانو ته، ډېرې خبرې وکړلې، داسې خبرې وکړې چې په افغانیت او په اصول په مسلمانۍ کې نه وي. نو د طالبانو وروڼو نه مونږ دا هیله کوو چې دغسې کسان که په ادارو کې وي نو دوی د پاره به بیا د ملت خدمت نه وي، دوی به د ملت د پاره په زیان وي. نو دغسې کسان چې وي باید په ادارو کې ځای ور نه کړي او دوی د ادارو نه یا د کار نه لرې شي.
زموږ په ولایت پکتیکا ومن ولسوالی زواکی کلی ملکی دی پکتیکا اکثر ولسوالی سخت دی ورستوی و سلابونو سخت زپلی دی. پونده تقریبا دا دی گیان زیلوک او برمال ولسوالی دا خو بیخی یوری لحاغن مخکی زلزلی زپلی دی او بیا سخت سلابونو راوتلی دی. نو دا خلق لومنانوی و ضروری مرستو تا سخت ضرورت لری او حلم و داده لور مقاماتو نولو نرویوالو خیره بنسطونو ندوغ خلقو لاسلی وای وکی او مرستو سروکی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو هم دې شمیرې تر ته غږیز پیغامونه پریږدئ. نور څه مرسته وي ځکه چې هسې خواري معابس دي، یوازې غږیز پیغامونه موږ خپرو. اوس ورسېد دویمه نیمایي ته 4:30 بجې شوې. وړاندې درته د ازادۍ یو اوریدونکي اونیس پروګرام لرو، خو اوس پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوی راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی دی. طالبانو د دغه راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې په همدې ارتباط د یوناما راپور رد کړی و. سیګار وای د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 202 میلیون ډالر بیل محاسبه او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت پاره یې پښتني شته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر رونالد نیومن وای طالبان په لاند محل کې خپل پالیسی نه بدلوي. ښاغلی نیومن له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلام مشورو او وړاندیزونو ته هم غوږ نږدي. په روسیو کې د طالبانو مشر ملاحبۃ الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو پر دولتي چارواکو بې ځایه او له حقیقت لرې انتقاد د شریعت خلاف وباله. امریکا وایي چې روسیې له نړیوال فضایي مرکز څخه د وتلو لپاره د خپل پلان په اړه تر اوسه د دوی د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ته په رسمي ډول خبرداري نه دی ورکړی. امریکایي چارواکو په عین حال کې ویلي چې په دې اړه به پر یو لړ اقداماتو غور وکړي. د روسیې د فضایي تحقیقاتو د ادارې روس کوسموس نوی ټاکل شوی رئیس 13 ورځ وویل چې له 2023 کال وروسته له نړیوال فضایي مرکز ISS څخه وځي او د خپل ځانګړي مرکز پر کار به تمرکز وکړي. او د اوکراین پاوز د دغه هیواد په جنوب کې هغه ستراتیژیک پول په توغنده یو وشتلی چې د روسیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې وو. پر دغه پله روسی ځواکونو ته چې په جګړه بوختي مهمات لیږدول کېده.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو زیاته اندازه پیغامونه د انجونو د خوندزیو په اړه دي. اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوندزي باید نور پرانستل شي. موږ د 12م ټولګي لې ویز د کوونکې سره ځانګړي مرکه هم کړې ده. خورازي په فایل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. فضل الرحمن د کندهار ولایت خبرې کوم. دا خوراکي توګي بيخي ګراند نو د ازادي رادیو زموږ د خواهش لرو چې د لوړپوړو چارواکو پرې د غږ ورسي. او د افغانستان تجاران هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نه وي مال اول زوړ مال ته پروت دی. په د هر ځای کې ولس ښاروالو دغه ورسره ملاوي یعنو بالا د غریبو د دې ناره څوک نه وي. نو د ازادي راډیو سندا هیله ده چې دا د لوړپوړو چارواکو پورې ورسي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو مینوالو او رمباز ولایت غورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبکمې دي. معنا حال مال مګر تن سره مخته اگر مې تندواله هن جاتي امر طالبان مشران څخه د هله لرو چې مشته وب معنا پیدا کی.
السلام علیکم. زه جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ سره سره پاړی کیم. د مساکلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې راي سم کار نه کوي. انټرنیټ به خې کمزور دی، خلک به خې دستون سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګر سره اني مخابراتي شبکې یو خدای یو پایا نستنو د اسلامي امارات پام لرنه وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته خو دې وکړو او جوړ بیاستئ. نعیم صد خیلم د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ګومل ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه شتون نه لري. د ولایتي مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته توجه وکړي او د مهرباني مخ ورته راواړوي.
څنګه ژر په خیر تکړه رادیو ازادي راډیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړې اوره زیار شي ګران کړو. دا باید د ګمرک کم واخې ځان د تنخواه شي دې تر روان دي ټول د ګمرک دي ورور دې زیات دې پلا تنخواه دي.
بلی السلام علیکم. زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نستای سره پاړی کې زه لومړی د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. بعد سلامه په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمرل شوي دي او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولتۍ ویلي درسونه ویلي ماسټري کړي پی ایچ ډي او دکتورای کړي که یو بس ته امتحان ورکړي هم نتیجه نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي هغه کسان چې د مدرسې نه فارغي یا په ټیټه سطح ته مکتب پاس کړی دوی د یوه لوړ بس باندې ټاکلي نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوي؟ ولې دا آیات نه عملي کوي په حال دا چې تاسو وایي چې دا یو اسلامي حکومت دی؟ زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي راډیو.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د لمن د سنگینو ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کېږي خو کار نه کوي. څه چې د غم وخوري زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه سیپرامسنیم خبرې کوم. زما پیغام دا دی کومې مرستې چې د مسجد ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلکو ته رسېږي چې وابسته لري، هغه خلکو ته نه رسېږي چې مسکینان مې در بدره وي. نو زما د دغو مسؤلینو څخه چې دا مرستې بیشي دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلکو ته ورسېږي چې مسکینان او در بدره وي، باید پر وایستو ونه دیشه سي. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر زاہد اللہ صابر ننگرہار ولایت اوسیدونکی ہم. زه دا وایم چې پاکستان راځي او په کابل کې زموږ لوړ فور چارواکو سره ګوري او د سترو په حق لبانې سره خبرې کوي. د نبرو د سترو په حق لبانې زه دا وایم چې دوه مقصد څه دی؟ ولې دوه بل ملک سره قرارداد نه کوي چې یوازې پاکستان باندې دوه د نبرو سکاره خرڅوي؟ د دوه با علت څه وي؟
السلام علیکم. اړي کومې د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ د ماتکي څخه نیولې ده. ما دغه پیغام د مجاهدینو وړونو ته چې موږ چې د کمربند دغه منطقه کمربند و موږ سرایونه نړېدلي دي، موږ ډېر ستړي فرار و خپل د مځکو څخه. نو دغه مې غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وسي. مرستې راځي تر بغره لاندې هغه خلکو ته ورکول شوي دي، دغه د دشت خلک پاتې دي. نو دغه مې هیله ده چې دغه مرسته زموږ ته راشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. بیا هم له فسنا به په فسولایت کې په ځان په زندانه کې ډېر په بیرحمانه ډول خلک شکنجه کېږي. نړیوال بحن نړیوال سازمان نه غوښتم به چې دې په لټون دا کې پوښتنه دا کې ډېر ظلم روان دی، چې خلک تباه شول برباد شول. مننه خدای په امان. خدای دې وکړي چې زما پیغام په بار بار نه صحیح وصله.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اوسیدونکی د غریب سیمې د هلمند ولایت لاغران ولسوالۍ د غریب سیمو کې یو وبا راغلې ده چې تقریبا په دا درو ورځو کې تر دېرشو په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسېدلي. یو رقم وبا، یو رقم مریضي راغلې ده. زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې پوره پوره پاملرنه وشي. نو په دې کې تقریبا دا مریضی وسم دوام لري تر سلو په شاخوا کې وسم په دا مریضی اخته دي او مریضی نور هم پسې ډیریږي. نو دا یو سرحدي سیمه ده، یو غرنی سیمه ده، دې ته د ډاکترانو او درملو لاسرسی په ډېر مشکله ده. نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو دا غوښتنه مې د ازادۍ راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشر کړي. والسلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته زما سلام ورسیږي او ټولو اورېدونکو ته. زما د طالبانو څخه دغه غوښتنه ده، د جدینو خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کفر اسلام فوج دا ټولې کالې چې کړلي دي او کالې چې دا د منې اوس په شپږ سوه ته رسېدلی دي. نو دا خو ورځ په ورځ دا کالې چې ورسېږي دا نرخې ډېر ټیټ ساتي. نو دوی خو باید چې دا قراردادونه وکړي، د فابریکې خو فعالې چې مسلمانانو ته برته یو شی شي او خواري خوشي ورو. دغه زما پیغام تر لوړ مقاماتو پورې ورسوي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. زما د افغانستان او اسلامي امارات دغه پیغام دی چې دلته د مساکلاف ورسوالۍ کې زه د مساکلاف د ولسوالۍ ته خبره کوم. نوم یې عبدالحکیم دی. دلته وروره د مساکلاف سړکان ټوله خراب دي، د کار نه دي، موټران ټکرونه پر کوي، غزاریږي، کار نه کوي. دغه مرستې چې راځي د مرستې د مرستندوی ادارو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه مرستې پر دغه سړکان ولګوي چې سړکان په جوړ کړي. دلته د مړو خلکو ته یې وړي، مسکینان یې نه وړي، ایله خلک جنګونه سره بر کوي، در دغه دغه سړکان په جوړ کړي. دا به مو ډېره غټه کامیابي. وروره دغه خلکو ته زما دغه پیغام دی چې دغه ډېرې د چې د لوږې او د تنې نارې مه وهئ، د دغه نړۍ څخه وشرمېږئ. شهر څوک ناری وی که موړی که وزی، بس ناری وی دل وی مرتون دل وی مرتون. رو را هر سړی خواری کوالی سی، هر سړی دا خپل لا سبشیه لری ولی لا داری تا زانو نشرمه وی تا دا پاکستان و شرمی ری اغم دا غسی هیوار دی سړی دی دوغن ناری نوی دا افغانستان خلق ولی دا ناری سا نشرمی دی شهر یو پرادی دی کناری وی وی زل دل وی مرتون دل وی مرتون. رو را تر دا امرست شرازی چه خلق یو ماته نه رسېدلې، بل ماته نه رسېدلې. نو مرستندوی ادارو د هلمند د نور ټول د اسلامي امارات مې هم دغه پیغام دی وروره چې دغه مرستې تر دغه چې دا خلک یې له نارې وایي چې موږ ته نه دي رسېدلې، تر دغه دغه پر سړکان ولګوي. د هر ځای سړکان خراب دي، په خصوصا د هلمند ولایت مساکراد ولسوالۍ سړکان ټوله خراب دي.
السلام علیکم. زما سلامونه دي ټولو ازادي راډیو کارکوونکو او ټولو مسلمانانو اورېدونکو ته دي ورسېږي. ما دا پیغام ډېر نشر کړي، خامخا چې پرې نه ږدوئ. نو ما ویلې دغه اسلامي امارت چې دغه کوم تاریخ چې بند کړلی دا خلکو ډېر پرستړي دي مسلمانان، او دا ټولو په هلمند کښې بیا په ټولو ولسوالۍ کښې کاله کښې کرل شوي دي، او دا کاله کو قیمت ډېر ښکته را روان دي. نو دوی باید چې یو بازار ورته پرانیستي او پاتې شوي فابریکې ورته جوړې کړي چې د خلکو کاله کښې برته په قیمت ورسېږي، او دا خلک خو تر دغه نه بحران ته روان دي. نو دوی باید چې زموږ حکومت یې باید غنې وکړي، او دا زما پیغام خامخا نشر کړي. سلام وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم، په دې هیله چې روغ جوړ به ټول کارکوونکي د راډیو او اورېدونکي او ټول هېوادوال وي. اختر مبارکي ورته وایم. زما دا پیغام نشر کوي چې طالبان وروڼو ته زما دغه پیغام دی، دا مې درخواست دی ورته چې ښوونځي پرانیستي د جنکیو پر مخ او یا د هلکانو پر مخ ټول ښوونځي دي پرانیستي، تدابیر دې ورته ونیسي، تدابیر دې ورته سم کړي، په دې هیله چې د ټولو هېوادونو سره سیال.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صدام احمدي د هلمند مساکرا ولسوالۍ ته دی ته دغه پیغام پرېږدم. هیله ده چې نشر یې کړي. ما پر اسلامي امارت دغه غږ دی چې د ښځو مکتبونه دي پرانیستي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو محترمو اورېدونکو ته وایم. احمد همدرد در سره په پیغام پرېږدم د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان کس له سیمې نه. او د ما دغه خواسته د مسؤولو چارواکو نه چې زمونږ په علاقه کښې د عزیز خان کس په علاقه کښې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه، اوس هم یو لیسه ده، او په ګرمۍ او یخنۍ کښې زمونږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي، او هېڅوک هم داسې
توجه ورته نه دا کړې په دا دومره وخت کې، او غواړو چې اوس دا معرف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استاد راولېږي. ډېره ګڼ مېشتې علاقه ده، په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي، باید چې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده، باید چې خدمت خلکو ته خپل وښيي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم، زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت خوشخیل وسوالنه ته پیغام پریږدم. د طالبانو د پریکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځیو ته اجازه نه ده ورکړې، په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پریکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم ضرر اجازه ورکړي.
سلام علیکم، نیک هیلی سلامونه ومنی. اول ورځ زما خبرې وکړې، زما خبرونه شریعت ته نه ورسېدې، که څه نه کړل که ماته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه اردو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی وي ټلیفون کې مې هم دغه نه صدون کرلیټ نشته. خیر خو دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي، دا خو باید د اسلامي امارات په ټوله دنیا کې، که اسلامي کوپري ټوله دنیا کې دا دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګوره، نجونې سبقونه وایي، درسونه وایي، تعلیم کوي، تربیه کوي. که دا خاص پر موږ باندې ترپلې ده دا خبره، دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده. ای طالبان ورنګم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دي نه راپاري، په دغه خلک راپاري، دولتونه راپاري، موږ څخه مرستې وربندې په یو باندې او بل باندې باندې. نو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې چې دا زموږ نشریات دغه کې د اولی نګښتې ده چې زه ستاسو سره په تماس کې یم. نو ان شاء الله دا میاشته د پاره به زه ستاسو ملګری یم که ژوندې یو، په خدای په امان. از موږ نیکی هیلی دیری و سلامون تشت ورسیدی چه در از ما خیریت باید بیان شید.
السلام علیکم، زما په خلیفه خانم د زابل ولایت مزار او مصری د سکن مرانو څخه مې اړیکه نیولې ده. وروره ساده طالبان او کلتو او د چارواکو په میتي دا انده د سیدا د انجینر مصطفی خلاص کی تر څو موږ یو څو افغان کوي چې دا چې تاسو نیماته برخه مې نیسئ. نور تاسو وګورئ دا د تعلیم کچې چې موږ وطن کې د پخواس په دې کمزوري حالت کې روان و او هم دې کې د زو باندې ورګوي. نو دا کچې چې فکر کوم چې بیا د سپر تر اخته شي، نو که دا رقم عامه طالبان په تر کوي، نو دا ما په فکر نو طالبان او د ولادت تر مفایل په یو لوی واټن یو لوی فاصله را مفایل شي. طالبان وو چې دا له دې څخه حکومت کوي، دا طالبان دا له څو ځله کې دا پیدا کړی دي، نو دې دا کار نه کوي.
السلام علیکم، د خپل ولایت نه در سره پاړی کا کیما دا طالبانو چې کوم خوندي تړلې دي، دا غالي کار دی خارجانو سره دا چې په رسمیت غو نه پیژنې، نو دی خارجانو غوښ له موږ نه اخلي. نه اله مداد چې دوی دی خارجانو امریکایانو غوښ له موږ نه اخلي، نو خوندي دی خلاص کې دی کا فشار اوري په خارجانو باندې، نو د موږ دی دغه د تار سر نه ګرځي. مهله مداد چې د انجینر ولکان خوندي واړ خلاص شي. ډیر زیاته مننه کوم.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې پر خوندزیو سربیره مو د نور ستونزو په اړه راته اپریخي وو. د خوندزیو په اړه باید وایم چې طالبانو لا هم تازه څه نه دی ویلي، خو په خوایې ټینګار کړی چې دوی د خوندزیو پرانیستو ته ژمن دي او ژر به د ټولو نجونو پر مخ خوندزی پرانیزي. تیره اونۍ 300 ورځې پوره شوې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته خوندزیو نه بې برخې دي. دا چې له خوندزیو پاتې شوې نجونې څه ډول حالات کې ژوند کوي، دغو محدودیتونو یې هیلې څومره مړاوي کړي، په همدې اړه مې د 12م ټولګي له ویز د کوونکې فرشتې ولی سره مرکه وکړه.
دا لاس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوې او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره د چارستو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې 12م کې رسیدلې یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او
ژوند ډیر به معنا ښکاري. یعنی د ټول تام نشده یواز زنه ما یعنی د ټول خلکو چې داس ویلې هغه به یو هدف درلود، خو هغه هدف نشته. اوس یعنی ټول خلک هم دسه مبهم وضعیت کې ژوند کې یو نه پیږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه وو او اوس ولې له دې خپل هدف نشاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو ما هدف وو چې په دې جهان کې یو مثبت تغیر راوړم او وکولای شم خپل خلکو ته او خپل همنوان سره مرسته وکم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسیږي خو مکتب ته شروع لا نشي، نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغه په اړه پوه نشي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کیږي چې یو فرشا ته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینری خیال مدرلوده، د خون کې خیال مدرلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به میڅوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به خوندې پرانیزي یا صرف تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته یو فزیک سره مې ډېره علاقه وه. او کله چې خوندې وتړل شو نو دې لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم، یعنی خپل هدف مخته بیایم. خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سمدونه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسترۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو. انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویل چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي. دوی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچې وخت لږ څه زیات سو ځکه دغه نړیوالې ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی پخوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې وو چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې. یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغه یو تعمیرونه جدا وو، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وي. که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتما خبرې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته، ډېر خطر. او زه فکر کوم چې بعضې خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي، او بعضې شته چې نه کوي. او دا چې هغوی ځي دا یعنی غلطه خبره نه ده، ښه خبره ده. خو دغه چې زموږ حق خوړل کېږي بیا
ما هم دا خبره کوله. موږ چې څومره معلومات وکړل په بلخ کې دغه دینی علما چې دی دوی خپل رول ادا کړی د طالبانو محلي چارواکو ته ورغلي، هغوی سره استدلال کړی، بلاخره د همدې استدلال په نتیجه کې طالبانو هم د ښوونځیو دروازې پرانیستې دي. ځکه که د حجاب موضوع خلک ورسره مني، که د ټولګیو جداوالی وي خلک ورسره مني، حتی د ښوونځیو ودانۍ تاسو ویل چې سره جلاوي، نو که دغه شرایط مساعد وي لکه څنګه چې طالبان هم غواړي، فکر نه کوي چې ژر تر ژره حداقل هغه ښوونځي خلاص شي چې دغه شرایط لري، هغه شرایط چې طالبان غواړي؟
زما په نظر فعلاً یعنی ټول مکتبونه دا شرایطو کې برابر دي. او ځینې داسې مکتبونه هم شته چې بېخي خالي دي، یعنی د نجونو دپاره وو خو اوس بېخي خالي دي او هلته څوک نه ځي. نو دا به یعنی وخت هم ضایع کېږي، معلومان ته معاش ورکول کېږي خو هغوی دا کار نه کوي. یعنی د اقتصاد موضوع هم نشته، خو دا چې بهانې دي نو دې باندې یعنی زما منطق یې نه قبولوي چې یعنی کوم دلیل به وي چې دا ښوونځي پروسه باندې.
بله، وروستۍ پوښتنه تاسو نه کوم، بیا تاسو سره مخخه کوو او بخې چې خبرې مو هم سره ډېرې شولې. داسې راپورونه دي چې هغه نجونې چې په کورونو ناستې دي، تاسو وایي چې تاسو مطالعه کوئ، آزاده مطالعه کوئ، یا به هم د ښوونځي مضامین لولئ، دوی وی له یو ډول رواني فشارونو سره مخامخ دي. تاسو چې خپل ټولګیوالو سره کیسې کوي ورسره په تماس کې یا په کلیو باندې کې ګوري په محفلونو کې ګوري د انجونې چې په کورونو ناست دي خوندوی ته د تا اجازه ورته اوس نه ورکول کیږي یا زمينه ورته نه ده برابر. رښتیا هم دوی داسې رواني فشار غالي
کرښتیا و ما خپل مې هم یعنی یو وخت مې ډیر په شوق درس وایم په لې خوص یعنی لږ درس شوق کب شوې ده او بیا هم دا د زما په نظر دا یو زما باندې یو واجب ده چې درس وایم یعنی شرایط هر رقم شرایط راځي دا خو د انسانيت یو فریضه ده موږ باندې چې موږ باید خپل درس مخکې وېسو او ځان یعنی هغه وظیفه چې خدا پاتنی تر کړی ده هغه باید سرته ورسوو چې هر شرایط وي خو ما بلې ما ته ډېر شرایط هم مساعد دي مثلا زه انټرنټ ته لاسرسی لرم زه کتابونه لرم زما خویندې دي ما نه لوی دي هغې زما سره درس ویلی شي خو بیا هم بعضې خلک دي چې دا شرایط ورته مساعد نه دي ټلیفونونه نه لري لپټاپ نه لري یعنی آنلاین درس ورته مساعد نه لري دوی به هم ناهیلي کېږي نو ځکه چې افغانستان کې همغه د تعلیم کچه هم ډېره ټیټه وه خلک نه پوهېدله چې ولې درس وایو یوازې پوهېدله چې داسې درس وایو بیا اخره کې د درس ویل یعنی هدف یې ورته صحیح معلوم نه و اوس چې یعنی همغه درس هم نه شته دوی نه پوهېږي چې وکړي همدغه خطره شوق کم شوی او داسې مشکلات شته.
د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشته ولې وه د دې اونۍ ازادۍ او اورېدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
کسم سور دے داس مادے کشاڑا تک گلپ کسم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گلپ کسم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گلپ کسم سور دے داس مادے محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے سما خدا د خطو گٹ پور دے داس ما دے سما خدا د خطو گٹ پور دے داس ما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس ما دے کور دے داس ما دے کشاڑا تک گل پک سم سور دے داس ما دے Thank you.
پر سوائے دخل کو بلے زر خوگی گی زما پر سوائے دخل کو بلے زر خوگی گی زما پر سوائے دخل کو بلے زر خوگی گی کمینا کی کتور دے کپی غور دے داس ما دے